Assalamu alaikum aw sterim shida mashal radio da nin da shuru roz 2020 kal da september da miashti da maneta da maliha mirzade mo da mashal radio da maspakhin dreu bajo pakhbarawana ki mo hakalekum pa akhbarawana ki da qabaili simo khabar pakhtunkhwa pakistan na sime pada da reportuna tarsan channel ne aw tafsiri laru qabal khabruna la shahin bunerina
ستلمشه د خیبر پختونخوا په سوات او شنګل کې د بارانونو سیلابونو لوجې نور نه کسان مړ شوي دي. افغان حکومت د بین الافغاني خبرو د پین نوړاندې نور سل طالب بندیان خوشي کړي دي او د بخښنې نړیوال سازمان ایران د حکومت ضد مظاهره چانو سره په چلن کې د یو لړ بشري حقوقو نه په سرغړونو تورن کړي دي. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په سوات او شنګله کې د بارانونو سیلابونو لوجې نور نه کسانو ژوند بیرلې دي. چارواکي وایي چې په سوات کې د دوو ښځو یوې ماشومې په ګډون شپږ مړي له اوبو راویستلې دي. سیلابونو د بر سوات په ډېرو سیمو کې پلونه او سړکونه ړنګ کړي او ودانۍ او کاروبارونه یې اغېزمن کړي دي. حکومت د بارانونو سیلابونو لوجې په سوات او شنګله کې ایمرجنسي اعلان کړي او د کلام لویه لارې د تګ راتګ لپاره تړلې ده. ضلعي انتظامیې سیلانیانو ته ویلي چې زر تر زره له سیمې څخه وځي. چارواکي زیاتوي چې دغه سیلانیانو د ژغورلو لپاره هڅې کوي چې دا مهال په مدین، بحرین، کالام او نورو غریزو سیمو کې ګیر پاتې دي. په خیبر پختونخوا کې د آفتونو د نظم ادارې په یو بیان کې ویلي چې د بارانونو او سیلابونو په صورت کې ولس باید د سیندونو او نهرونو غاړو ته نه ورځي او د مرستو لپاره د ضلعي انتظامیې د چارواکو سره تماس ونیسي. په پاکستان کې په تیر شواروس کې کورونا وایرس نور سلور سوا یو سلویخ کسان ځپلی دي. د کووید 19 په اړه معلومات ورکوونکې ادارې په خپل ویب پاڼه ویلي چې تر نن سهار 9 بجو پورې په پاکستان کې د کورونا 2,695,590 پیښې ثبت شوې دي. د ویب پاڼې له مخه په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا له وجې 900 کسانو ژوند بیرلې چې ورسره د مړو ټوله شمېره 6,383 ته رسېدلې. په پاکستان کې تر اوسه 2,01,4495 کسان له کورونا بیرته جوړ شوي هم دي. افغان حکومت د بین الافغاني خبرو د پیل نه وړاندې نور سل طالب بندیان خوشي کړي دي. افغان حکومت او طالبان رضا شوي وو چې د افغانانو د خپل منځي خبرو د پیل نه وړاندې به د یو بل بندیان خوشي کړي. د سولې په موخه د افغانانو د خپل منځي خبرو اترو د پیل په وړاندې له هغې وروستو خنډونه راپورته شو کله چې افغان حکومت د شاوخوا 400 بندیانو له خوشي کولو انکار وکړو. چارواکو ویلي وو چې په دوی کې یو شمېر په لویو جرمونو کې ککړ دي او دوی نشي کولی چې هغه خوشي کړي. یو افغان چارواکي پرون د نوم نه ښودو په شرط مشال ډېرو ته ویلي چې د بندیانو د خوشي کولو پروسه به په راتلونکو 2 ورځو کې بشپړه شي او د حکومت او طالبانو ترمنځ به خبرې په قطر کې پیلېږي. د امریکا او طالبانو ترمنځ روان کال د فروری په میاشت کې د سولې د لوزنامې نه وروستو د بندیانو خوشي کول د بین الافغاني مذاکراتو د پیل په لار کې اخیری خنډ دی. د بخښنې نړیوال سازمان ایمنسټي انټرنیشنل ایران د حکومت ضد مظاهره چانو سره په چلن کې د یو لړ بشري حقوقو نه په سرغړونو تورن کړی دی. سازمان نن په یو راپور کې ویلي چې د ایران امنیتي ځواکونو په کال 2019 کې په حکومت ضد احتجاجونو په ډزو کې لږ تر لږه 304 مظاهره چان وجلي وو او نور په زرګونو یې بندي کړي دي. ایمنسټي انټرنیشنل زیاته کړې چې دا راپورې د ریاستي جبر د شپېتو قربانیانو او د هغوی د کورنۍ د غړیو سره د مرکو پر اساس تیار کړی دی. سازمان ویلي دي چې د خبریالانو او بشري حقونو د دفاع کوونکو په ګډون یې له 1500 ډېرو مظاهره چانو په اړه معلومات راټول کړي چې پر ضد د قانون د اصولو خلاف مقدمې جوړ کړل شوي دي او په بند کې د زور زیاتي او ظلم ښکار شوي دي. ایراني چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. دا وو د دې وخت خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنری درته وړاندې کړل. ورزو خپل لومړی رپورټ ته په سوات او شانګله کې بارانونو او سیلاب ځاني او مالی نقصان رسولی دی. حکومت وایي چې په متاثره سیمو کې امدادي او د بیا بحالۍ کارونه روان دي. خو د سیمې اوسیدونکو وایي چې له مشکلاتو سره مخامخ دي او د دوی په علاقه کې بجلی هم نشته. په سیمه کې دا وخت سیلګرو ته د ورتګ اجازت نشته. د موسمیاتو محکمې ویلي چې د نن ماښام پورې به بارانونه روان وي. له سیمې د بشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ لري.
دو ورځو بارانونو او سیلاب له وجې سوات کې 15 تنان مړ دي چې پکې دوه خزي او یو ماشومه شامل ده. ځای خلک وایي چې د مړو او جوبل تنانو شمیره نور هم زیاتې دي شي. د مټي سره تعلق لرونکي ځای یو مشر ډاکټر امجد وایي
دغه سلور کسان صرف د مټي تحصیل لمړ دي، بیا د غینې علاوه په خوښه علاقو کې په درشخېله کې باماخېله کې بوډیګرام کې په دې کې 20 نه د 30 25 په منځ کې کورونو ته چا چتونه غورځېدلی دي، چا دیوالونه غورځېدلی دي، دې ته نقصانونه رسیدلی دي. د دې نه علاوه لینک روډونه هم ټوټل تقریبا په دې غریزو علاقو کې چې څومره دي، کم چې د باروی نه هغه طرف ته یا د شورین هغه طرف ته یا زمونږ د نور خوړونو نه هرنوی د خوړ نه هغه طرف ته خواو شاته چې څوم لینک روډونه هغه ټول تباه او برباد شوي دي. یو سي دارمې کې 23 هجرانی دي چې پای کې وخه مکمل توګه تباه شوي دي، وړي دي. دا د خلکو خپل هجرانی وي. 32000 کیلو خو به کې سپته د یو یونین کونسل هغه کې
کالام او بحرین کې سیلانیان یا خو د هوټلو څخه وسته شوی یا ورته محفوظ ځایونو ته رسیدو حکم جاری کړی شوی دی. سوات کې سیلانیانو ته اسانتیاګانې ورکوونکي یو ادارې مشر اظهر الدین وایي چې زیاتره سیمو کې تر دې دمه بجلی نشته او سیلانیان د مشکل سره مخ دي.
په بحرین کې چې کوم دی کې سیلاب راغله او الته سیلاب ست چې واغه زیاته چتو نو د بهرین کوم هوټل چې وي نو هغه د حکومت د سیډ هغه ته ویل شو چې را دغه تاسو خالی کړي. نو بهرین چې را کمپلیټ خالی شو په کلام کې چې الته هوټل کولاو دي خو الته هم سیلګرو ته ویل شو چې را تاسو کو سمره زر کې دی شي او هوټل خالی کولای شي د سواد تلې شي او نور چې کوم د خکته نخکته نور سیلانیان نازي نو هغه ته دا هدایت چې را تاسو له تر دې دمه خپل کم دغه چې دی سیلګری ټریپونه چې دی هغه لا رسو کوي په دې دم باندې سواد ته چې کوم دی سیلګرو اجازه نشته.
بلخوا د ضلع سواد ډیپټي کمشنر ثاقب رضا اسلم وای چې په ټوله ضلع کې امدادي کارونه روان دي. متاثر باس خلکو ته مادي امداد ورکړی شوی دی.
الیکټریسټي 80% ایریاز مې بحال ہو گئی ہے. روډز بھی آلموسٹ سارے
بجلی اتیا پیسد علاقے کے بحال کړی شوی دی. زیاتر سرکونه خلاص کړی شوی دی. مو سره دمروش مې را پینځه ده چې پکې سلور تنان دی ولنو پر وته لامل مړ دی د کې سلور تحصیل مټه او یو په خوازخیله کې مړ دی. د الله په مهربانۍ سره سلوی زانی زیان نه دی اوریدل او دوه بو دوی سیلاب تیر وته دي. پر سواد کې هم د زانی زیان اطلاع نشته. کوم زمینه ته چې زیان اوریدل هغه په اړه جاج اغستل شروع شوی دی.
انفراستراکچر کو ابیا مسس کر رہے ہیں.
د سواد مدین مټه او نور سیمو اوسیدونکو وای چې سلور تنان تر دې دمه سیلاب کې بے درک دي. د مقامی خلکو په اربونو روپو ودانی چې پکې د ټراوټ مینو پارمونه کاروباري مرکزونه او مارکیټونه تباه شوی دي. د زیاتره کلو واړه او کچر وروڼه ځای په ځای تباه شوی دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. پرون د شمالي وزیرستان په میرالی کې د میډیکل سټورونو مالکانو او کارکونکو احتجاجي مظاهره وکړه. د دې په وینا چې حکومت قبایلی ضلع د 2023 کال پورې له ټیکس پاکي ګرځولي خو اوس ترې انتظامیه د صحت تمرکزونو یا شفاخانو لایسنس غواړي او نوي قوانین پرې نافذوي. بلخوا د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر وایي دا اقدام یې د جعلي دوایانو پر ضد کړی دی. تفصیل له عمر وزیر اورو.
آل وزیرستان میډیکل سٹورز اتحادیه جنرل سیکرتر بصیر خان وایي چې ځلې انتظامیه د وخت نوړان دی ور باندې چا پی وهي جیلونو ته لېږي. دا انزمام نه پس د ځلې هر قسمه قوانین عملی کولو ته تیار دي خو څنګه چې نورو شوبو کې رورو اقدامات لګو کیږي نو دوی ته هم لږ وخت پکار دی.
نن احتجاج میز په دینوم کې د صوبې سره زم شوی او میز به د صوبې هر یو قانون ور وخلي هو لکه سرنګي چې نرمت پالیسی د نیرا سره جوړه کړې دو چې میز د ډرګ انسپکټر سره نو ستای وکړلو میز ورته ویل چې میز باندې غیر رجسٹر سنو کا 14 ته ولیکل چې پیسې تقریبا میز په 12-13 عمل وکړلو چې د کوم د 8/12 وی سپویو کې شیشا وی لگاوي ایئر کنڈیشن میں لگا ہوئے ایکسپائری تک گوشی چکی میں دو خانہ جوڑا کے دام اس پر ٹھولے عمال میں سر اکڑو صرف دے لسنس میر دامو تھلے بادن اکڑلا چگورا پہ کے پیکیش ہے یہ دوارا امتحان ورتا مقرار کرلو دس میر یا دامو تھلے باقی دے واہ نمک شب دے پہ میر بندے لگیا شول چے لسنس یارا میر یا لسنس ہے چیر تا نہ جوڑ کی میر جو چکی میں دو یا خو کیری نہ ڈانگ دی دکانی نہ میڈانگ دی یو پا خپل دی کنشن نو دانو دا یا پا پردی دی کنشن نو سی دینا خو میر بیا شیفت کے جی میر پا خپل خپل مارکیٹی نہ جوڑے جی کا دا اب مطالبہ وہ نشوا منلا عدالت تا سی ٹول حکومت تا سی دے ٹول دنیا میڈیا تا سی
دا میر علی ویشف خان مالک عمران وائی چزلی انتظامی او صحت محکمه ور باندې چا پی پیل کړي صحت محکمه د خپل هم سہولتونه برابر کړي تیاری دی ونیسی پس دوی هم تیار دي
کسون به چګه ول د سٹور نوړل به تو سره هر رجسٹر دی وی دو هر رجسٹر دی وی به میجا یا دیس از 20 تاریخ می جاو په 20 تاریخ نه دای مخشه د سٹور ول کسون یو ونی ول دی وی چې شیشه بل لگاوي شیشه مو تر باندې جوړ سره و منلا په سبو می ور سره و منلا حالان کې خبره خو ده نه ولټا وا چې دای رو نو دغه نه شیشه او کتنې دی کونو کتنې راځي هر رجسٹر دی وی یو کتلا کسون یې چګرل به موږ مطالبه دا ها دو د حکومت نه تر اوسه هم شته مطالبه دی میږي په هر لحاظ باندې مانی می لیسنس تعالی سره خپل یو طریقه کار دا ډېر کسونه زرا شتا ای ډېر زرا نشتا مو فارمیسی بی بالکل شتا مې خو زه کوم بزنس لگا وای چې نه رستوري ولتا تکلیف تا ورته 2025 راځي می لیسنس نشي لگا وای 71 دی قانون دی قانون دی په میرلی شي چې دیس کې مل حکم ول وی کې طریقه وی می په طریقه باندې درې می
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان ډیپټی کمشنر شاهد علی خان او پختل نو دوی وویل کم ګام چې اخستل شوی هغه د جالی دوایانو پر خلاف دی چې پاغه هیڅ کله هم سترګې نشي پټاولې معیاري دوایانې عملی کول دي جیلونو ته نه دی لګلې خو نوټس یې ضرور ورکړې وخت به ورکوي خو د صحت سره تړلې ټول قوانین به ضرور عملی کیږي څنګه چې په نورو ځایلو کې دي د شفخانو ملکان وای چې هیلت ریګولریټی اتارټی افسران او ټیمونه لا بنو راځي نو شمالي وزیرستان کې د صحت محکمه د نوی قوانینو عملی کولو لپاره خپل هم تیاری ونیسی او دوی لا د اوس مهال لګ مهلت ورکړي چې رو رو ټوله قانوني تقاضې پوره کړي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د بلوچستان حکومت د صوبې شاوخوا درې لکه سرکاري ملازمینو ته امر کړی چې د ټولنیزو رسنیو له هغو پاڼو او واټس اپ ګروپونو نه اوسي چې د دوی په وینا ناسم معلومات خپروي او د صوبایي حکومت پر ضد منفي تبلیغات کوي د حکومت لړخه د اګست په 9 خپرې شوې دې اعلامیه کې قسم د یو ځانګړي واټس اپ ګروپ یا د ټولنیزو رسنیو د یو ځانګړي پاڼې ذکر نه دی شوی خو د چوټي چیړیا یا وړه مرغۍ په نوم په فیسبوک یوې پاڼې او واټس اپ ګروپ ته اشاره شوې چې حکومتي رازونه افشا کوي او پر حکومتي تګلارو ښکارا نیوکی کوي په دې اړه نور تفصیل احمد شاه زمي وړاندې کوي
د بلوچستان حکومت ویان ظهور شاهوانی د سپتمبر پر لومړی نیټه مشال رادیو ته وویل چې د بلوچستان د وزیر اعلی جام کمال خان پر لاښوونه په خبره سوی اعلامیه کې سرکاري ملازمینو ته ویل سوی چې دوی د هغه پروپاګاند برخه نه جوړیږي چې د حکومت خلاف روان دي نوموړي زیاتوي چې پر ټولنیزو رسنیو ځینې پاڼې او ګروپونه یوازې د همدې مقصد لپاره جوړ سوي چې ناسم معلومات خپروي بې باوري رامنځته کوي او د حکومتي چارواکو کردار کوشي کوي
کم جنون دلته خلک دی اکر چې زما مو کوي او کم شې شې چې دی د ګورنمنت خوا ته مخ راځي هغه اپریشیټ کوي نو نیوټرل اپینین د کم خلکو دی هغه مو اپریشیټ کوو چې کم پیورلی پروپاګاندا بیسټ designed what's up groups did also self mold out over the she kindly the dagos rawz
شهوانی زیاته کړه چې حکومت په خپل هم یو شمیر واتس اپ ګروپونه لري چې پر حکومتي چارو خبري او بحثونه پکې کیږي دا اگست د 9 اعلامیه پر ضد د چوټي چړیا په نوم د فیسبوک او واتس اپ ګروپ چلوونکی او د پاکستان په ځینو رسپانو کې کالم لیکونکی خبريال بایزید خان خروټي دا اگست پر 1 نیټه د بلوچستان چیف سیکریټري د وزیر اعلی پرنسپل سیکریټري او د بلوچستان د خدماتو او عام نظم ادارې صوبایي سیکریټري ته د سپریم کورټ او های کورټ د وکیلانو لاري قانوني لیک لیږلې او په 2 کې د نننه د دې اعلامیه بیرته اخیستو ورته ویل دي بایزید د سپتمبر پر لومړۍ نیټه مشال رادیو ته ویل چې د حکومت اعلامیه دا ورستیو کې د حکومت لخوا معلومات ته د رسای قانوني مسوده پر ضد او د وګړو او ملازمینو له بنیادي حقوقو سره پټکار کړي نو موږ زیاته کړ چې هغه په ټولنیزو رسنیو کې د یو عام کس تونځ راپورته کوي او یوازې د بلوچستان په اړه لیکل کوي
ما دا ورته ویل دي کزه غلطه خبره کوم کزه د چا کردار کشي کوم تاسو عدالت زما خلاف لارتي زما خلاف کیس وکي با په بلوچستان کې خو قومي میډیا چې کومه ده ملکی میډیا چې کومه ده بالکل هیڅ کردار نه ادا کوي. یو شی زه چې اوس خپل کیس کوم په دې کې زه د حکومت څخه سوال کوم چې حکومت دې له صبح چاپېدونکي اخبارونه د اپتی دي ماته لس داسې خبرې راښکاره کی چې هغه د کوټې سر چاپ شوی او د حکومت باندې یا تنقیدي یا د خلکو مسلې پکې بیان شوی.
د بایزید په وینا په بلوچستان کې د هغه فیسبوک پاڼه تر ټولو زیاته کتل کیږي او تر 3 لک زیات پیروان او تر 4.5 لک زیات خوشوونکي لري. بلخو د هغه په وینا له نوموړي سره په واتس اپ ګروپ کې د بلوچستان په خوانی اعلی وزیران د وزیر اعلی جام کمال په ګډون یو شمېر صوبایي وزیران او لوړپړي حکومتي چارواکي ملګری ول. خو د هغه په وینا لمړی جام کمال له ګروپ ووت او له اعلامیې وروسته د بلوچستان د خزانه وزیر په ګډون شاوخوا لس نور لوړپړي چارواکي ووتل. د پاکستان د خبريالانو د وفاقي اتحادیه مشر او شنونکي شهزاده ذوالفقار وای چې ټولنیز رسنۍ د ولسی ګټو او بشري او جمهوریت حقوقو لپاره کارول کېدای شي خو حکومت د نظم ساتلو په ترڅ کې خپل کارکونکو ته لازمي لارښوونه کولای شي.
پولیټیکل اکټیویټیز کې سرکاري ملازم چې دی برخه نه سي اخسلې دغه یو دغه د کوابد ځوابیت دی. دغه سه ګورنمنت چې دی دا نوټیس کړیو چې په ډېر ګروپو کې ډیر شیان کې چې دی ګورنمنت ملازمین خپل برخه اخی بیا ډیر ځایو کې چې دی په ډیر سیکشن کې دا یو نوټیفیکیشن کیږي یا نوټیفیکیشن چې دی یا یو آرډر یا یو سمری جوړیږي آ سمری چې دی هغه ګورنمنت ملازم پابند دی چې هغه پبلک نه کی هغه یو مابین کې اوس یو ډیسیژن میکینګ کې فلال پدا پینډینګ کی هغه ډیر ګروپو کې راسي.
شهزاده ذوالفقار زیاتوی چې معلومات ته رسایي د خبريالانو حق دی. د بلسان حکومت له ځانګړو واتس اپ ګروپونو او ټولنیزو رسنیو لپاره څخه خپل ملازمینو ته د وټول اعلامیه په داسې حال کې خبره کړي چې وزیر اعلی جام کمال خان څو ځله رسنیو ته ویلي چې هغه خپل لسګونه واتس اپ ګروپونه چلوي چې د په وینا مقصدی حکومتي چاري او فعالیتونه په ګړندۍ توګه پر مخ وړل دي.
د امچا اعظمي رپورت تاسو اوریدلو. د پاکستان وتلي خبريال احمد نوراني وای د اطلاعاتو په برخه کې د دې هیواد د وزیر اعظم صلاحکار جنرال ریټایرډ اسیم سلیم باجو او داغه د کورنۍ او د شتمنو په اړه تر رپورت خبرې دروسته د مرګ دړکې تر لاسه کړي. احمد نوراني د اګست په 28مه نیټه په خپل ویب پاڼه فاکت فوکس باندې او ځانګړي تحقیقاتي رپورت خپور کړو چې پکې دا کړي و چې اسیم باجو کورنۍ په سلورو هیوادونو پاکستان امریکا متحده عرب امارات او کینیډا کې سرمایه کاری کړی دا او هلته کاروبار او جایدادونه لري. اسیم باجوا دا رپورت رد کړو. د رپورت په پاکستان کې او تود بحث راپارولې. په دې اړه د عبدالحی کاکړ رپورت ته وکشه.
کله چې د اگست پر 28مه نیټه د جنرال ریټایرډ اسیم سلیم باجوا او دغه د کورنۍ د جایدادونو کاروبار او سرمایه کاری په اړه د احمد نورانی تحقیقاتي رپورت خپور شو نو د پر وپانه فیکټ فوکس د لوستلو دومره راشتو چې په نتیجه کې پر وپانه بوج زیات شو او د لږ وخت لپاره بند شو. د رپورت د خبرېدو سره سم په ټولنیزو رسنیو د بحثونو او تنقیدونو یو لړۍ پیل شوه چې پکې ځینو د اسیم سلیم باجوا په دفاع او زیاترو پر هغه تنقیدونه وکړل. په رپورت کې ویل شوی چې اسیم سلیم باجوا کورنۍ په امریکا متحده عرب امارات پاکستان او کینیډا کې نه نوي کمپنیانی یو سلدیش ریسټورنټونه او په امریکا کې کورونه او دوا شاپینګ مالونه لري. خو د رپورت تر خبرې دروسته جنرال باجوا په ټویټر پاڼه ولیکل چې یو ناپیژندل سوی ویبپاڼه د دښمنۍ پر اساس د ده او کورنۍ پر ضد یو رپورت خپور کړي چې دا یې په سختي سره ردوي. خو دا غل تردید سره دا بحث سور نه سوبل کې لاندې په تبصرو کې ورته ولیکل شو چې د دومره تفصيلي رپورت په جواب کې څوکر شي تردید کافي نه دی او ځینې بیا ورزخه وغوښتل چې د پیسو د سرچینو په اړه باید حساب ورکړي. خو په همدې دوران کې احمد نوراني پر ټویټر پاڼه ولیکل چې هغه ته د ډکی ورکول کېږي. نوموړي د سپتمبر پر لومړۍ نیټه مشالې ډول چې دته له هغه وروسته د مرګ دمکۍ ورکول پیل شوی چې کله یو شخصي ټلویزیون چینل د پاړه یو رپورت خپور کړ.
پاکستان کې یو نیوز چینل نه جو کې
پاکستان یو نیوز چینل چې په دې هیواد کتونکو لري پر مایش 5 منټه رپورت جوړ کړی او تر 4 ساعته پورې خبروي چې په کې زما تصویر په وار وار ښکاره کول سره زه د هند جاسوس او د هغو پر منصبو عمل کوونکی وبللم. عجیبه دا ده چې دوی زما په رپورت کې د لیکل شوو خبرو له سره ذکر ونه کړ چې ما په کې د چین پاکستان رهداري په اړه څه لیکلي دي. باجوا صاحب خو اوس د دې رهداري د ادارې مشر جوړ شوی دی او د هغه له دې سره ډیر کار نه دی. پر رهداري یې وار لمخ اویا یا 80% کار مکمل شوی دی نو زه نه پوهیږم چې د باجوا صاحب د ذات او کورنۍ د جایدادونو په اړه خبر کول څنګه د چین پاکستان اقتصادي راهداري باندې حمله وسو. کله چې پر ټی وی چینل دغه خبر نشر سو نو له دې وروسته ماته د قتل دمکان را کول شروع شو. دا ته وویل سو چې ټوکړي ټوکړي به وکړم تاسو خو پاکستان ته راځئ. جنرال ریٹائرڈ عاصم باجوا د اطلاعاتو په برخه کې د وزیر اعظم د سلاکار ترڅنګ د چین پاکستان اقتصادي راهداري د اداري مشر هم دی. هیومن رائټس کمیشن او پاکستان د وکیلانو اتحادیه پاکستان بار کونسل او د خبريالانو ټولنې پاکستان فیډرل یونین اف جرنالست د اگست په 1 نیټه په یو بیان کې پر احمد نورانی د غداری تور لګول او هغه د ریاست عزت بلل غندلی دی. په بیان کې ویل شوی چې یو څوک له احمد نورانی څخه شکایت لري نو باید پر ضد یې عدالت ته ولاړ شي. جنرال ریټایر عاصم باجوا د پاکستان د فوج عامه اړیکو آی ایس پی آر پخوانی مشر او د بلوچستان کور کمانډر وو. احمد نورانی په خپل تحقیقاتي رپورت کې ویلي چې تر 2002 کال لمخه د جنرال باجوا د هغه د ورونو میرمنی او اولادونو هیڅ کاروبار او ملکیت نه و، خو هم په دې کال دی د پاکستان پخوانی پوځي ولسمشر په سټاف کې شامل شو. عاصم باجوا او ورونو یې د احمد نورانی تحقیقاتي رپورټ رد کړی. خو ښاغلی نورانی وایي چې له هغه سره په دې اړه د اسنادو په شکل کې ټول ثبوتونه شته.
میری اور میری جو ټیم تھی جرنلسٹ کی، ہم سب کا ایک مشترکہ ڈیسیژن تھا اور جو بالکل ٹھیک تھا.
ز اوزما سره ملګر خبريالانو په ګډه دا فیصله وکړه. اوزما په فکر سم پریکړه وکړه چې موږ به په ریپورت کې لدان هیڅ خبره نه لیکو او نه به هم څه نتیجه ترسیږي. یوازې به هغه څه لیکو چې په سرکاري اسنادو کې وي. زموږ سره نور هم ډیر ثبوتونه ول چې پکې د داسې نورو کمپنیانو په اړه ول چې په یوه نه بل حواله یې لاسیم باجوا او کورنۍ سره تعلق جوړول کېدای شو. زموږ سره یو سل 3 کمپنیان وي، خو بل اخر مو یوازې ځي هغه را څرګند کړي چې په اړه ښکارا سرکاري اسناد ول.
اخر مې آکه صرف وو کمپني سامنے لکه آئے جن کے افیشل ڈاکومنٹس پبلک ریکارڈ میں اویلیبل ہیں.
احمد نورانی زیاتوی چې د جنرال عاصم باجوا او کورنۍ د شتمنیو کاروبار او سرمایه کاری پړه ټول اسناد د پاکستان، متحده عرب امارات، امریکا او کینیډا پر حکومتي ویپانو او ریکارد کې ول چې دوی له قانوني لارو ترلاسه کړی دی. دای دا وخت په امریکا کې دی او ځینې خلک وایي چې هم دا وجه ده چې د یو پخوانی پوځي جنرال په اړه د تحقیقاتي رپورت جوړولو جرأت وکړ. هم دا پښتنه چې مولا احمد نورانی وکړ نو هغه په جواب کې ول کړی چې په پاکستان کې وو هم نو هم دغه سی رپورټونه جوړول او په نتیجه کې وحل سوی ټکول سوی دی.
ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے امریکہ میں بھی
کی ہے، داسې هیڅ خبر نه ده. ما په امریکا کې هم دغه سی رپورٹ جوړ کړی دی او په پاکستان کې د خبريالانو ډاله لرم چې زما پر وی پانه نمونه هم لیکل شوی دی. زه بیرته پاکستان ته ځم او تر دې به هم مهم رپورٹونه جوړوم. دا کار به جاری وي ځکه چې دا زما مسلک دی. ځینې کارپوهان وایي چې د احمد نورانی رپورټ ځکه هم مشهور سو او زیات خبرګونونه یې ولیدل چې په پاکستان کې د غلا زیاتره تورونه په سیاستوالانو لګیږي او که چېرته یو فوجي چارواکی په دغه څه کار تورن سي نو د هغه سي احتساب نه کیږي لکه چې د سیاستوالانو وي. دوی د دې رپورټ بل اهمیت دا بیانوي چې احمد نورانی چې په خپل تحقیقاتي رپورټ کې د جنرال عاصم سلیم باجوا د شتمنیو او اساسو کم ذکر کړی دی، هغه نوموړي د وزیر اعظم د سلاکار جوړېدو پر مهال ښکارا کړی نه دی.
تاسو مشال ریډیو تغوګې د عبدالحی کاکر رپورت تاسو اوریدو. په خیبر ضلع کې د کوکی خیلو جرګې په مشرۍ تر احتجاج وروسته په جمرود کې د ماشومانو د صحت لپاره د مالی او نورو مرستو یو حکومتي مرکز تړل شوی دی. په دې مرکز کې به هرې هغې مور ته په 500 کستونو کې 2,500 روپۍ د 15 میاشتو په موده کې ورکړل کېدی چې د 2 کالونه کم عمره ماشوم لري. مور ته ویل کېږي چې په دې پیسو خپل بچی ته پی او نور خوراکي شیان واخلي. د مالی مرستو ورکول په وخت صحت کارکونکي د ماشوم د وزن لوړوالی او نور صحت معاینه هم کوي او چې کوم ماشوم وده نه کوي نو بیا مور ته ویل کیږي چې په هسپتال کې د علاج وکړي. دا چې یاد مرکز اوس ولې تړل شوی او مختلفې خواوې سره نظر لري د اسرار المومن په دې رپورت کې تفصیل اورو.
د خبر ضلع په جمرود کې د ماشومانو ښېګڼې لپاره د پیسو او روزنې ورکولو یا چایلډ ویلنس ګرانټ پروژې مرکز وروسته له هغو تړل شوی چې په ګل ورځ د کوکی خیل جرګې په مشرۍ لسګونه کسانو په یاد مرکز کې د ښځینه چارواکو د کمی خلاف او نور غوښتنو لپاره احتجاج وکړ او مرکز یې بند کړ. د جرګې مشر ملک فیض الله جان په سه شنبه مشال ډو ته وویل چې د ګول ورځې په جرګه کې دوی پریکړه کړې چې میندو ته د ماشومانو خصمانۍ لپاره ورکړل کېدونکې پیسې دي په یاد مرکز کې نه بلکې په خپلو خپلو کورونو کې یا دې د دوی سړو خپلوانو ته ورکړل شي. نوموړي زیاته کړه په بازار کې موجود یاد مرکز ته د ښځو ورتلل د دوی د روایتو خلاف دي او که کومې ښځې ورغلې نو کور به یې سوځول کېږي. د ده په خبره مینو ته د ماشومانو د خصمانۍ په اړه د تربیې ورکولو لپاره دې هم ښځینه صحت کارکوونکي وګمارل شي. البته نوموړی وایي د سیمې خلک یې ډېر غریبانان دي او یا د پروژه دې هم د دوی د غوښتنو مطابق په دغه سیمه کې جاري وساتل شي.
موږ ګورنمنټ هم دا اپیل کوو چې دا د وته د کسانو یعنی د ښځې خاوند ته یا رور ته دا مدت ورکړې شي. کوم چې د هسپتال سره څه شی تعلق ساتي د هغه په کار دی چې لیډیز سټاف په ذریعه هغه پویا ښودنه ورته وکښیلی شي. او دا درېیمه خبره دا وه چې که چېرې ګورنمنټ زموږ سره دا زیاتې او ظلم وکړو چې د کوکی خیل قوم دا حق یې چېرته بل چرته منتقل کړو نو موږ به احتجاج باندې مجبوري.
په خبر ضلع کې د ماشومانو ښېګړې لپاره د پیسو او روزنې ورکولو یا چایلډ ویلنس ګراند پروژې مشر عبدالغنی وایي په جمرود کې یې خپل مرکز وروسته له هغو تړلی چې د ګل په ورځو شاوخوا څه باندې 200 کسانو مظاهره وکړه او بیا ځینې مظاهرهچیانو د دوی په دفتر حمله وکړه چې په کې د دفتر دوه کارکوونکي معمولي چوبل شول. نوموړي په سهشنبه له مشالو سره په خبرو کې وویل چې د کوکی خیل جرګې د مشرانو له دړکو وروسته یې خپل مرکز تړلی دی. مشال ډو د خبر ضلع ڈی پی او ډاکټر اقبال او ڈی ایس پی نواز خان ته په لسګونو وارې جنگ وه خو هغو زمونږ فون پورته نه کړل. البته په خبر ضلع کې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي محمد شفیق په نهه ورځ مشال ډو ته همدومره وویل چې دوی د دغې مسلې حل راوباسي. خوله ده په خبره دا کار پر دې ګران دی چې په جمرود کې په ځایي کچه دومره خزینه صحت کارکوونکي نشته چې د ماشومانو د ښېګړې او د دوی د خصمانۍ په اړه میندو ته د روزنې ورکولو په یاد مرکز کې کار وکړي. نوموړی وایي له بهر هم څوک دغه مرکز ته د ورتلو لپاره تیار نه دي.
نو په دې کې د موږ د خلکو خو دا دریز دی چې یاره لکه دا ماشوم چې دي دا زنانه روړي نو په کار دی چې دننه په آفیسو کې زنانه رو کې خو په هغې کې مشکل دا دی چې مقامي سطح باندې چې کوم ریکوایرډ امپلایمنټ دی هغه دوی ته ملاویږي نه. په دې باندې به انشاءالله موږ خبره کوو او فی الحال دغه لږه مسله ده.
مشال ډو هڅه وکړه چې په جمرود کې له چایلډ ویلنس ګراند څخه د ګټه اخیستونکو میرمنو سره اهم خبرې وکړو خو هغو ویل چې د جرګې له ویرې هغوی پر دې موضوع خبرې نشي کولی. البته په خیبر ضلع کې مدني فعال داود پریده چې د یاد مرکز د بندولو پر ضد یې په ټولنیزو رسنیو کې کمپاین اهم شروع کړی. په سه شنبه یې مشال ډو ته وویل چې دغه مرکز دې زر تر زره خلاص کړل شي او د ماشومانو د ښېګړې پیسې او د دوی د خصمانۍ په اړه روزنه دې هم د هغو میندو ته ورکړل شي.
انسانی حقوق تنظیموں زوانانو نا دا ہو کر تو ان کو خلق نا بل دا حکومت نا دا ڈی سی نا کہ دل تو سمرا امیداری دا بوتو نا مطالبہ قوم چ دستا سو موجود ہے کہ دا حکومت تو موجود ہے کہ سو سنگ دا چ کولی شی چ اوپر دے رو چ چی او یا یو شخص دا دا قبائل رو چ چی او یا دا زنا نا یا دا خلق کو دی وسو دے دا خود انسانی حقوق کے نا پر دا دا کو یہ وشتما پیڑے دا پیڑے وشتما پیڑے کہ سو سنگ کولی شی چ او کتے رپاس یو دا کو دی وسو دے ولشی او بیا نا زنا نا خط خبر کی کہ ولی زنا نا زمون دا مشری
په خبر کې د ماشومانو ښېګړې لپاره د پیسو او روزنې ورکولو یا چایلډ ویلنس ګراند پروژې مشر وایي په جمرود کې یې خپل مرکز او دوه میاشتې مخکې خلاص کړی خو د ځینو ځایي خلکو لخوا د یادو شکایتونو له کبله یې یوازې 15 ورځې کار کړی چې له مخې یې شاوخوا 4,500 ماشومانو ته ګټه رسېدلې. د یادونه ده چې په قبایلي سیمو کې د پاکستان د خزانې وفاقي وزارت د نړیوال بینک په مرسته له 2014 کال له هیسې د صدای امن په نومو یوه غټه پروژه پیل کړې چې له مخې یې د هغو ماشومانو او میرمنو سره مالی او نوره مرسته کیږي چې د بدامنۍ په وخت کډوال شوي وو او اوس بیا خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. همدا دغې پروژې یوه څانګه چائلڈ ویلنس گرانٹ نومیږي چې د خیبر ضلع د جمرود باړي او لډي کوتل په ګډون نورو قبایلي ضلعو کې مرکزونه لري.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
د خیبر ضلع وکیلانو او ولسی وګړو غوښتنه کړې چې د دوی لپاره جوړ شوی عدالت له حیات آباد خیبر ته منتقل شي او هلته دی په یو بلې ودانۍ کې پرانستل شي. وکیلانو زیاته کړه دا مهال عدالت ته د حیات آباد په وفاقي جوډیشل کمپلیکس کې ځای ورکړل شوی چې ډېر کم دی او عدالتي کارونه پکې په سمه توګه نه ترسره کیږي. ویدا هم وویل چې د خیبر د لرې پرتو سیمو خلکو ته حیات آباد ته په تللو کې مشکلات وي. نور تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر وکیلانو ولسی وګړي وایي چې د دوی عدالت یعنی ډیسټریکټ اینڈ سیشن کورټ دی پیښور نه خیبر ته یوړل شي. د خیبر ډیسټریکټ اینڈ سیشن کورټ دا وخت د پیښور په حیات آباد کې په وفاقي جوډیشل کمپلیکس ودانۍ کې په عرضي توګه پرانستل شوی. په دې ودانۍ کې موجود خیبر وکیلان وایي دلته دوی ته ورکړل شوی ځای ناکافي دی او وکیلان او مقدمو لپاره چې کوم کسان ورځي هغوی پکې مشکل سره مخ کیږي او تګ را تګ هم ورته ګران دی. د خیبر افصل خان ایډوکیټ مشال ریډیو ته وایي
دلته کې خو جی کلائنٹس ته او کلا ته او ایون چې پروسیکیوشن لا ټولو لا تکلیف دی ځکه چې دا موجوده کم بلډینګ دی دا فیډرل جوډیشل کمپلیکس بلډینګ دی د دا سر سټرکچر چې کم دی هغه یو خپل پرپز د پاره جوړ دی چې مونږ ایز اے ټیننټ چې کم دی دلته پراته یو او هر یو شی کې مونږ ریکویسټ کوو چې مونږ لا داو کې زمونږ فیملز بم دلته راځي چې د هغوی د دلته د ناستی د پاستی هیڅ پروګرام نشته چې دوی لا یو انفراسټرکچر ورکی د جوډیشری د های کورټ لاندې د کورس یو سیستم دی د جوډیشری چې دا به ته څنګه انلارج کوي دا به سټیپ وایز ته چې کوم دی تحصیل له څنګه وړې تیراله به څنګه وړې یو لیټی ګن د تیرانه سحر را سټارټ شي هغه دوه ورځې پروګرام کړی وي ولې چنه پیسې په قرض راخستی وي هغه را روان شي دلته چې را روان شي اټ الموست 1000 کیلومتر راوند اباوت لار ده او دلته چې را رسی وو څنګه راشي عدالت لغه ته پته ولګي چې ډیټ چینج شوی دی نو ډیساپوینټمنټ مایوسی راځي.
یو بل وکیل حبیب الرحمن وای عدالتونو لپاره د خیبر کې دننه خپل ودانی جوړ کړل شي.
په ټول پاکستان کې دا یو عجوبه ده یو مثال دی چې د یو ضلع جوډیشری دا په بل ضلع کې چیرته دا نه کار نه کړی دا په لومړي ځل باندې چکم دی د یو ضلع جوډیشری چکم دی لګیا ده په ضلع پېښور کې چکم دی دغه کار کوي باوجود د دغه چې دمونږ په خپل ضلع کې د دې لپاره چکم دی خپل ځایونه هم شته او ډېر په دغه کې هم شته په تحصیل جمرود کې هم شته په لیوی سنټر کې هم شته نوشیر هغه چې خپل جوډیشل کمپلیکس دی زلم مردان خپل جوډیشل کمپلیکس دی او دغه شاده موږ د پاره په کار چې خپل جوډیشل کمپلیکس جوړ شي دا ګور زموږ سامان راغلی دی او دا جګند دلته پزمو باندې دا بوکس چې کنده بوکس پزمو باندې پراته دي د بوکس لپاره ځای نشته د موږ د ناستی ځای نشته د لیټیګن لپاره ځای نشته د موږ خپل بارون نشته ډیر سخت په تکلیف کې یو.
رحمان الله پردی لری پرتی سیمی زخخیلونه حیات آباد کی خیبر عدالت ته د خپل زمکه د مقدمه په لړ کې راغلی او دی وای
تا غلا تا کو ډیر مشکلاتو ځکه چې موږ خلک دمره غریبان دي چې اوس ته مطلب دوړې واسپې نه و دلته 1500 روپیا کریا لګی و زی و روزی و واقعیت خبره چې په خیبر کې شنو ډیر به خوشی موږ ته موږ خلکو زمکه ته نزيدي او واسې نشته دی شلمان تیرانه د ملاګوریونه د لوی شلمانه د هر ځای نه زیو راځي یو بازار نه تیرا میدان نه بدیر په خوشاله یو زکه چې بس یو خبره یا حق وخت شي مخه به دا نو ټول ظالمان به او جرګې به کیسې به وز دغه نمون ډیر خوشاله یو حکم هر سړی ووري आवाज هم ووري خو چې د مولا خبر لرو شي نو مونږ به ډیر फायदा کې شو.
د خیبر پختونخوا حکومت لخوا په خیبر ضلع کې د پرمختیایي کارونو کمیټې لپاره ټاکل شوی مشر او صوبایي اسمبلی غړی محمد شفیق پردی وای چې په جمرود شاکس کې یو شمېر ولسی ادارو لپاره ودانۍ تیارېږي چې په دې کې د خیبر جوډیشل کمپلیکس په نوم ودانۍ پکې عدالتونو لپاره جوړیږي او دې سره به د وکیلانو ولسی وګړو ستونزې هوارې شي.
یو ڈسٹرکٹ کمپلیکس تھی او یو تحصیل کمپلیکس تھی پر جوڈیشل کمپلیکس تھی او جوڈیشل تحصیل کمپلیکس دا ضرور سکیمونه چی دی دا ایگزیکیوٹ شوی دی پر شاکس ایریا کے لکا دا پدے کے دام دی چی دی دا آفیسر لے آئیشگا چی دی کالونی آغا بر پر شاکس کی جوڑی گی
پر دوزر و تلاسم کی دا پینزوشتم اینی بدلون لاندی فاتا خیبر پختونخوا کی ورگاڑا شوا حل تا عدالتی نظام وغزی دا او دوزر و نو لسم مارچ میاشت کی پر لمری زل دا کبیلی زلو دا خلکو دا مقدمو او ریدن پا عدالتونو کی پیل شوا فرهاد شینوار مشال ریڈیو خیبر
د امریکا نړیواله پرمختیایي اداره یو ایس ای ای ډی د خیبر پختونخوا بلوچستان په ځینو ضلعو کې له کروندګرو سره مرسته کوي چې د انګور معیاري باغونه جوړ او اوپالي. یا د اداره وایي د دې پروژې هدف زراعت ته وده ورکول او د خلکو په آمدن کې اضافه کول دي. کروندګر د دې پروژې هرکلی کوي او غواړي چې مرسته کوونکي اداره باید دوی ته روزنه هم ورکړي. دوی دا غوښتنه هم کوي چې دا پروژه باید هغوی ټولو سیمو ته وغځول شي چېرته چې موسم او خاوره د انګور کروندې تا مناسب ده. زمونگا همکار بوریوال کاکڑ پا دیارا ریپورٹ جوڑ کرده.
د امریکا نړیواله پرمختیایي اداره یو سیډ د خوراک او زراعت نړیوال سازمان په مټ د خیبر پښتونخوا په دو او د بلوچستان په څلور ضلعو کې د انګورو باغ کرلو لپاره له کروندګرو سره مرسته کوي. یادی ادارې په دې اړه په خبر کړي اشتهار کې د خیبر پښتونخوا د شمالي وزیرستان او کرمیر ضلع او په بلوچستان کې د ژوب کوټی کلات او مستونګ له کروندګرو د سپتمبر تر 28 نیټې درخواستونه غوښتي دي. په خیبر پښتونخوا کې د خوراک او زراعت نړیوال سازمان پروژې څارونکي ضیاء الرحمن د سپتمبر پر لومړۍ نیټه مشال رډیو ته وویل چې دا پروژه د 2013 کال په جون کې پیل شوې وه. دوی ویل دوی 40 باغونه په بلوچستان او 30 په شمالي وزیرستان کې وار لمخه جوړ کړي وو کوم چې د په وینا ډیره ښه نتیجه ورکړې ده. ضیاء الرحمن زیاته کړه چې ترشه نتیجه وروسته د کروندګرو او زراعتي کارپوهانو په غوښتنه دا پروژه نوره پراخوي. د په دې پروژه کې کروندګرو ته د ورکول کېدونکو مرستو په اړه وویل
چې کمینن سبا په دنیا کې خوښې شوي اقسام دي د انګور هغه مونږ هلته کې زمیندارانو ته ورکړي دي. کم قطري نظام یعنی د ډریپ اریګیشن سیستم ورته وایي یا د تارول نظام چې هغه ته ټریلسنګ سیستم وایي او د دې باغونو د حفاظت لپاره مونږ هغه ته فینسینګ هم ورکړی دی یعنی کنډ تار تار مونږ ورکړی دی چې دا باغونه د هر قسمه ځناور نه یا چې کوم هلته کې غواګانې سریږي یا چیلې سریږي د هغې نه دا محفوظي.
ضیاء الرحمن وویل چې د کروندګرو د اسانتیا لپاره یې دا ځل درخواستونه په اردو ژبه اړولي او په ټاکل سو ضلعو کې په اسانه ترلاسه کېدای سي.
پروس کال چونکه د خلکو لک شانته د غو چیرې د خلک به تعلیم دي او په انګریزي باندې نه پويږي نو سکال موږ داږي د اسانتیا د پاره دا درخواستونه او دا تفصيل چکم دي یا دا په اخبار کې چکم اډورټایزمنت راځي دا موږ په اردو کې هم تبدیل کړی دي او اپلیکیشن فارم چکم دي هغه هم متعلقه ضلعي دفتر کې د زراعت او الته هم ملويږي او متعلقه چکم د اقوام متحده دفتر دي نو په هغه کې هم دا درخواستونه په اردو کې زمیداران رونو ته چکم دی هغه موجود دی.
نموړي ویل چې د درخواستونو ډکول او دوی ته لژل خورا اسان او ساده دی
او درخواست کې چکم دی خپل متعلقه تفصیل چې څه دی هغه تاسو ډک کې خپل شناختی کارت او خپل چکم د ځمکې کاغذ دی هغه دی وسره ولګي او په هغه درخواست کې چکم دی په هغه کې زمونږ ایڈرس ورکړی شوی دی چې په هغه ایڈرس باندې تاسو چکم دی مونږ ته د پوسټ په ذریعہ هم را لېږل شي او پوسټ ته ګرانی نو بیا د زراعت دفتر کې جمع کې او یا چې کم دی د عالمی اداره پراکو زراعت چې کم دفتر هلته کې چې کم دی اغیتا پاواله کې او دا به مونږ ته رسی.
د شمالي وزیرستان یو کروندګر ساکین الله مشال رډیت ویل د دوی په ضلع کې انګور دومره کیږي چې یوازې د همدې ضلع ضرورت پوره کړي. د د پوینا ک چیرې ځای کروندګرو ته روزنه او مرسته ورکړل سي نو د یادې سیمې د انګورو پیداوار به دومره زیات سي چې بیا به نور سیمو ته هم وړل کیږي.
مونږ
دا وایي چې دغه پروګرام نور هم پراخي چې ټول نامه کې داسې پروګرامونه وکړي کلی په کلی باندې کمیټې ورته تیاری کړي پروګرامونه وشي چې حال د دې نه خبر شي چې یاره د دې څومره ګټې دي نو په کار دا ده چې خپل لوکل کسان پکې انوال کړي او دې داسې کارونه وکړي چې هغه ارزی ته ورسیږي اوس خو موږ صرف د دې دپاره محدود دي چې بس میرانشاه ته راشي او میرعلي ته راشي الان کې وزیرستان ډېره غټه علاقه ده په چار دا ده چې دې د تحیل ته هم ویزیټونه وکړي دې شوال ته وکړي
د کورمی زمیندار ګل احمد مشال رادیو ته ویل چې د یادې ضلع جلمی نومې سیمه د انګورو پراخ باغونه لري او د انګور بیا هم دومره نه دي چې کروندګر یې نور سیمو ته یوسي
نو موږ د ویل غوړو لکه ویزیټ ته دوی وکړي نو داخل دوی دی انګورو کومه فائدہ ده او اغینه خبر کی نو امید داره ته ټول خلک دې ته تیار شي د خپل پټي کې د انګور ولګي
په روپ کې د انګورو باغ لرونکي پښتونيار شیرانی مشال رډي ته ویل د اسانتیاو او اړوند روزنې نشټوالي لکبله په روپ کې د انګورو پیداوار دومره نه دی لکه څومره چې کېدای شي
روپ د واسه د بارانو په رینج کې دی لدی وج انګورو فصلونه خرابېږي نوی شکه سمون انګور چې هغه مطلب د بار ملک وی چې هغه د موسمونو د واسه مقابله کوله چې شانګوري نو په کار دي چې کروندګرو ته هغه انګور تاکونه ورکړل سي چې هغه شپي دا وار ورکی دوه مدد چې دلته سنسي بنیادو باندې مرسته ورسره وکي په کار دي چې هغه جدید طریقه کار باندې د انګورو کښت کرونده وسی
د بلوچستان د کروندګرو سازمان جنرال سیکریټری عبدالرحمن بازی مشال رډي تویل د امریکا نړیوالی پرمختیایي ادارې یو سیډ دا پروژه د سټایل ورده خو د پوینا باید هغو ټول زلو ته وغځول سي چیرې چې انګور کېدای سي
یعنی موږ د زمیدار په حیثیت بلوچستان د پاره درې فصله موږ وچی یو پسته خواته ولاړ سي څوک د انګورو خواته ولاړ سي او د بادامو خواته ولاړ سي او د زیتونو خواته نو د انګور په اغو کې یو ترګور د بهترین فصل دی چې دا دریم کال وا زمیدار ته بالکل فصل ورکي او په کم وبو باندې هم دی ورداشت کوي او لوی خبره ده چې دی د سل کال بعد ځواني جی نو دونه غټ عمر چې دی په بلوچستان کې ما سی وای به د شنه د درختو بل یک یو فصل نه لري
د کروندګرو په وینا اوس مهال د پاکستان په پښتونو سیمو کې په مجموعي توګه د انګورو پیداوار دومره نه دی چې د یادو سیمو ضرورت هم پوره کړي او د زیات آمدن لپاره دوی د ملک نور برخو ته هم یوسي دوی وای کله کروندګرو سره د پرمختللو وسایلو مرسته وسی او دوی ته په زراعت کې مسلکی روزنه ورکړل سي نو انګور د روزګار او آمدن یو لوی وسیله کېدای سي
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټول خبرونه، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدئ، لوستئ او لیدلی شئ.
دا مشال ریډیو دا په خیبر پختونخوا کې د خصوصي امازور زده کوونکو د نهم لسم او دولسم جماعت امتحانونه به د مرکزی او وفاقي بورډ پر ځای اوس د پیښور بورډ اخلي. وړاندې به دا امتحانونه د پاکستان وفاقي بورډ اخستل چې دغه زده کوونکو ته به ډیره ګرانه وه. دوی دا ګام ستایل دي خو وایي چې دلته ورته هم سهولت ورکړل شي ځکه چې ډیره ورته ګرانه وي. په دې اړه له پیښوره د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
د پیښور بورډ مشر محمد عارف مشال لیډو ته د اگست په 13 وویل چې د صوبې د چیف سیکرټري په امر دوی دا ګام اخستی او د دوی بحث وی چې راتلونکي د بورډ امتحانونه د صوبې چې څومره هم جسمانی معذور زده کوونکي دي د پیښور بورډ به ته اخلي او د دوی د اسانتیاوي لپاره چې څو هم ګامونه وي دوی به د پورته کولو هڅه کوي. دوی زیاته کړه چې دوی سلیبس په هم د وفاقي یا فدرل بورډ نه راته، نو راتلونکو بورډ امتحان لپاره به سلیبس هم د دوی خپل وي.
اوس موږ دا پروګرام چې د دې لپاره سوشل ویلفیر ډیپارټمنټ د ریکوایرمنټ مطابق او د چیف سیکریټری هدایاتو کوم اړین په کې درته دلچسپي ده، هغه مطابق د دې لپاره موږ یو کمپریهنسیو یو جامع پلان جوړ کړو چې هغه کې د دې کریکولم د دې سلیبس د دې سکیم اف سټډیز د دې کتاب د دې پیپر سیټنګ د دې سپیشل سپروایزری سټاف د دې سپیشل اسسمنت دا ټول سټپس موږ غوړو. د دولسم د لیول لپاره به دې فدرل بورډ ته تللې اور زمونگا انشاءاللہ راتلون کی پلان اف ایکشن داری چی دی بمونگا افیلیشن تو دی اداروں دی و رجسٹریشن تو دی ماشومان بمون سر انرولمنٹ اور رجسٹریشن کی اور 2021 نا ہو فلی 2021 نا بردی ماشومانو دا انٹر ایگزام سی کمی نا غو گنگ پ صبح کی پیشلی پشاور تعلیم بورڈ سی کمی دا پروگرام دے ماشومان چی دی دی بردی لر لر تک نا دا یو غیر یقینی دا صورتحال نا دا کتابونو دا مسائلونا دا پیپر سیٹنگ دا مسائلونا انشاءاللہ تعالی دا ټول خدمات وزیت په خپل صوبہ کې ویلو.
دا پیښور اوسیدونکو شهاب خان چې د پولیو وارس لوجه په خپل مازور دی وای چې د ډیر کړو سره مخ وی کله چې د خپل امتحانونو لپاره دوی د صوبې نه بهر ځي، نو باید صوبایي حکومت د دوی تعلیم تر لاسه کولو کې هر ډول مرسته وکړي.
دا یو اقدام ته دی یو خدا دا چې تاسو په دې سپیشل کالج کې کوم دی یا ډیسیبل کالج کې کوم دی یو خدي دا ایجوکیشن الریډي هم پرابلم دی تاګ را تک شي بیا مطلب نور جسمانی دي مثلا دي او یا ته چوک برنده غربت لاندې زندگی تیری مور او پلاری میجورټی لاندې دي او ان شاء الله پشاور بورډ لمونږ دا ساتو امید ساتي چې اغي بږي کې بیل سیل جوړ کی په بورډ کې دنه ور بیل سیل جوړ کی چې داري کې تکلیف نه چای کې لري ټوټل رسایي پورې نه وي ریم پر د جوړ لی او فل سہولیات ته اومدې بورډ کې دنه ملو شنو ډیر ښه دی. زماري کوشش دا لري چې را مطلب څنګه دي بورډ ایگزام دی خو راوسته چې څنګه چې سرکاري سکول دی پرې سکول کې له هم دي لپاره رسایي اکانه کې چې د پرایمري ایجوکیشن هم دي دا ټول کلی ولس نه غشته شي.
په خیبر پښتونخوا کې د مازورانو اتحادیه وایي چې د صحت نړیوالې ادارې شمیرې تر مخه په صوبه کې دا وخت د جسمانی مزورو شمیر تر دې شو لکو دی چې پکې خوښه اتیا زره په سرکاري ادارو کې بیلابیل زده کړې کوي چې پکې هنري زده کړې هم شامل دي. ولر تعلیم محکمې تر مخه تر څلور ورځو زده کوونکو نه روان کال د بورډ امتحانونه هم د پیښور بورډ اخلي او دې لپاره هر ډول انتظامات کړی دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې په ټولو ضلعو کې د بشري حقونو کمیټو جوړولو پریکړه کړې. بلخوا په پاکستان کې په زور د ورکو کسانو موضوع ګرمه ده او د بشري حقونو فعالان حکومت ګرموي چې د دې مسلې د حل لپاره اړین ګامونه ناخلي. د خیبر پښتونخوا د بشري حقونو ادارې مشر وایي چې د ورکو کسانو مسله په دوی پورې اړه نه لري. په عین وخت کې پښتون ژغورنی غورځنګ دعوه کوي چې د زرګونو ورکو پښتنو په اړه کره معلومات لري او زرده چې له ملګرو ملتونو سره شریک کړي. په دې موضوع د هارون بچا رپورټ اورو چې څلور کاله مخکې له خیبر ضلع نه د غیب کړل شوي یو شپېته کلن سړي د زوی احسان ګل په خبرو پیلېږي. دی وایي د پلار غم ترې د روزګار غم هیر کړی دی.
زخر د جمله کوم چې خل د ډیګری نه بعد ځان ته نوکری ګوري خو زه د ډیګری نه چې فارغ شوی یم زه د څلور کاله پلار ګورم مچه په سیوي نه ده جمع کړې.
د خیبر ضلع احسان ګل زیاتوي له هغه راهیسې چې پلار یې ورک دی د دوی ژوند ګران شوی دی. د ده په خبره حکومتي او هم پوځي ادارو ته فریاد کړی خو لا هم د انصاف په تمه دی.
سماجی، معاشی، ذهنی هر یو طرف ته مونږ تارچر شو. انسانی حقوق کوم ادارې دي درې کاله وشول چې لکاغه مته هیڅ نتیجه نه غره کړی. لوکل اډمنستریشن دا کور کمانډر ته لاړم په خپل اگر ته ویل چې تا ولې سکو ډیر زیات سپینګیرې دی که ګناګار ویم نو په دې مونږ سره چې مونږ یې تخلاصو زه یې سرچین کوم. نو یو کال خو په دې کې مو وته دې نه علاوه ما په یو ان کې خپل کیس رجستر کړی دی. داسې ځای نه پاتې شوی چې هغه ما دروازه چې ما د انصاف لپاره نه وټکولې خو تر اوسه ماته څه د انصاف دروازه نه ده کولاو شوې. څلور کاله وشول چې هغه بالکل عدالت هم نه دی پېښ کړی. دا ملزم دی، مجرم نه دی.
د خیبر پښتونخوا د سوابای د گدون سیمې د ملک آباد کلی اوسیدونکي قیوم شاه هم تیر شاوخوا لس کاله د خپل یو ځوان زوی عبدالودود د ورکېدو له امله کړېدلې او لا هم په تمه دی چې انصاف به ورسره وشي. دی وایي ورته ویل شوي وو چې زوی یې د ملکن په زندان کې دی خو اوس په یوه وسلواله مقابله کې د هغه د وژنې خبر ورکول کیږي.
په 2010 کې
زمونږ کلی اپریشن دی چې ته مزدوری لته بلار باندې گاڑی نه کوس کړي و د ملکان پجیر کې زمونږ د کلی جرګتلی و د 13 کسان نمونه په پټه باندې ورکړي 13 کسان موږ سره موجود دي نو غوی دا به وقفه و وقفه باندې راځي نه دی کې 11 کسان راغلي دي او 2 کسان باندې وخت لا لافته دي بیا دا غنه باندې سره هغه په ټلیفون باندې څو ځل رابطه کړو تقریبا د شپږ میاشتې کېږي چې دی وایي هغه موږ په مقابله کې وشته دي نور دوی ماته او خبرو کوي چې چېرته دی تاسو وایي کې تاسو کوم ځای کې ښایي ماته خو هغه د نه ځای ښایي یا نه ځای یې ښایي په پته باندې اوس نه پوهېږم چې دې سره اوس لار اختیار کړو زما نه کوم لارې خطا شوي چې زه اوس تاسو وکړم
د اگست دیرشمه د پزوره د ورکو کسانو د نړیواله ورځ په توګه ولمانځل شو د بشري حقوقو تنظیمونو او فعالانو د موضوع پر ټولنیز میډیا هم پورته کړه په همدې ورځو کې د خیبر پختونخوا حکومت خبر خپور کړل چې د ضلعو په کچ د بشري حقوقو کمیټې جوړوي حکومت ویلي د هر یوې ضلع مرستیال کمشنر به د کمیټې مشر وي چې د پولیسو صحت تعلیم او ولسی خیر ښېګړې ادارو افسران به له هغه سره په ګډه د بشري حقوقو حالت څاري او د سرغړونو مخه به نیسي د خیبر پختونخوا د بشري حقوقو د ادارې مشر ډاکټر اسد علي خان د اگست پر یو دیرشمه له مشال رادیو سره په مرکه کې د دې کمیټو د مهم کارونو او مخ په اړه معلومات راکړل نوموړي وویل د خلکو د بشري حقوقو خوندیتوب د حکومت لومړی ترجیح ده خود د دې پختنې په جواب کې چې آیا خلک کولی شي د خپلو ورکو کسانو په اړه هم شکایتونه د بشري حقوقو ضلعي کمیټو ته وکړي دومره وویل چې دا موضوع د په ادارې پورې اړه نه لري
افیس دا جج ڈی جی ایم مونتا کلم دسی نہ درخواست راغلی دی نہ کمپلینٹ راغلی دی دومرا مت پتہ دا کی جی سپریم کورٹ ہم کافی زل ایکشن زما خسته دی سو موٹو ما خسته دی اور اگا کی زمون ڈائریکٹر جنرل سر نہ دی ہوم ڈپارٹمنٹ سر کنسرن کی
د پزور د غیپل شو کسانو موضوع په تیر شوخه دو کلونو کې د پښتون ژغورنې غورزنګ په عوامي غونډو کې زیاته برسېره شو د غورزنګ په جلسو کې هغه ماشومان او لویان ولیدل شول چې د کورنۍ وغړي ورکتی او دوی له حکومت عدالت ته وړاندې کولو غوښتنه کوي د غورزنګ یو مخکخ عالم زیب مسعود چې په خیبر پښتونخوا کې د ورکو کسانو د کرش میر معلومولو لپاره کار کوي وایي یوازې پروان 2020 زیږدیز کال کې دوی د څه د پاسه سلو ورکو پښتنو په اړه معلومات غونډ کړي دي نوموړی وایي په پام کې لري چې د زرګونو نورو هغو په اړه خپل اسناد ملګرو ملتونو ته ولیږي
دا سی ڈیٹا چې ان مستند دا خپل هغه کورنۍ ول را کړی دا هغه 3000 او 200 پورا کسان چې کم دي هغه تر اوسه پورا پښتنو کې به دار کړي او دا موږ فکر کوو چې دا به ډیر زیات وي ګوره موږ چې کافي برتازو هم موږ رستونز پیدا کوي کورم ته زو هم ان یو زه ته هم پریدي نه اکسس نه را کوي تقریبا اصل نه پاسا ډیټا و سم د چې خالي 2000 سلم کې دوی وړي دي موږ دا فکر کوو چې یو یار وز بداس هم چې کدي شي په انټرنیشنل لیول باندې هو یو ان تاسو دا ډیټا ولي ګولې چې موږ اوس څه معلومات راغونډو هغه په دې دغه سټانډرډ وی چې دا په انټرنیشنل سطح باندې هم چیلنج
د بشری حقوقو سازمانونه وايي په پاکستان کې د هغو سیاسي او انساني حقوقو فعالانو شمیر زرګونو ترسي چې په زوره غیپټل شوی دي د پاکستان د کورونای چار وزارت د هیواد د سپریم کورټ په امر د ورکو کسانو مسلې ته د کتنې لپاره هم د سپریم کورټ دیو متقاعد جج په مشرۍ یو درې کسیزه بنچ جوړ کړی دی د پزور د ورکو کسانو د نړیواله ورځ په مناسبت چې د اگست دیرشمه وه د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري انټونیو ګوتیرش په خپل بیان کې ویلي د یو چا د غیبولو هدف په ټولنه کې ویر خپرول دي نوموړي زیاته کړې د ورکو کسانو مسله د نړۍ د یوې برخې نه بلکې عالمی هغه ده ګوتیرش د ملګرو ملتونو په غړو هیوادونو غږ کړی چې د بشري حقوقو د نړیوال قانون په پام کې نیولو سره خپل وګړو ته د هغه څه په اړه رښتینی معلومات ورکړي چې د هغوی په هیوادونو کې پیښیږي
دا هارون باچا رپورٹ تاسو ورېدو لاهور هایکورټ د تیرې جمعې په ورځ د جماعت او داوا ډلې درې غړو ته د ترګرې سره د ملاتړ په تور بند او جرمانې سزا اورولې ده په دې ډلې وړاندې د هند د ممبئی ښار د 2003 کال د بریتونو تورونه هم لګول شوی که څه هم جماعت او داوا ډله په ځان لګیدلې تورونه ردوي خو په پاکستان کې د دفاعي چارو پوهان له ترګرې سره مرسته کوونکو ته د سزا ورکولو د اقدام ستایي وایي چې باید د سزاګانې په سمه توګه عملي هم شي بلخو حکومتي چارواکي وایي دامن لپاره حسی کوي تفصیل انیس اجمل راکی
په پاکستان کې د دفاعي چارو یو شمیر پوهان وایي هغه کسان چې ترګرې یا ترګرو سره د ملاتړ په تور ونیول شي باید عدالتونو ته وړاندې کړل شي او د جرم ثابتېدو په صورت کې ورته ورکړل شوي سزاګانې عملي کړل شي تیر اونۍ په لاهور کې د ترګرې ضد یو عدالت د جماعت داوا ډلې درې غړو ته د بند سزاګانې واورولې د ډان وسپانې د رپورټ تر مخه عدالت حافظ عبدالسلام او ملک ظفر اقبال ته شپاړس نیم کاله د بند او د یو نیم لک روپو جرمانه او حافظ عبدالرحمن مکی ته د یو نیم کال بند سزا اورولې او ورته یې د شلو زرو روپو جرمانې ورکولو ویلي دي. کارپو لایک خان سواتی چې اکثر لتراګری سره په تړلو مقدمو کې وکیل وي چې له جماعت تاوا په ځینو مشرانو بندیزونه لګول شوي دي خو د دې ډلې یو شمېر مشران اوس هم آزاد ګرځي.
د جماعت الدعوا په مشرانو بندیزونه ولګول شول خو دوی په پاکستان کې د احسان الله احسان په څیر د میلمه پیسې ساتل کیږي. د تحریک طالبان پاکستان پخوانی ویان د احسان الله احسان ویډیو موجوده ده او په هغه کې د نیول کېدو وروسته د تیښتې په اړه خبرې کړې دي. د پیښور د آرمی پبلک سکول په پیښه کې ککړ او دومره لوی وسلوال څنګه وتښتیدل داسې ښکاري چې په پاکستان کې منظمه ترهګري ده.
د پاکستانی پوز ویان میجر جنرل بابر افتخار ویلی د ناقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان او جماعت الاحرار وسلوالو ډلو پخانی ویان احسان الله احسان د پوز په عملیاتو کې داغه د کارولو پر مهال تختې دلی وو. نوموړي د اگست په 14مه په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته ویل چې د احسان الله احسان مبینه غږیز پیغام کې لګول شوی ټول تورونه بې بنیاد دي. احسان الله احسان د اگست په 14مه په یو خبر کړي غږیز پیغام کې د خپلې تیښتې تفصیلات ورکړي وو. نوموړي تور پورې کړ چې پوز د یو وژن کې ډلې د مشري کولو ورته ویلی وو او په خیبر پختونخوا کې دا غو کسانو نوملړ هم ورکړی وو چې د دوی په خبره غداران او د هوا دشمنان دي. په خیبر پختونخوا کې د رائټرز خبري ایجنس خبريال سعود محسود وایي چې په پاکستان د غیر قانوني پیسو د سارنې ادارې اف ای ټی اف فشار دی نو ځکه د جماعت دعوه په سیر د ډلو او یا لتراګرۍ سره د مرسته کوونکو خلاف اقدامات پیل کړي دي.
جماعت دعوه چې کوم درې غړي دي یعنی چې پاکستان عدالتونو دې ته کومه سزا ورکړې ده حقیقت ته اپریشیټ کول پکار دي او اپریشیټ کوو یې مونږه ډېر ښه کار کړی دی ځکه چې فشار دی په پاکستان باندې چې کوم د نړۍ ملکونه یعنی د ترهګرۍ داسې خلک چې ترهګرۍ آیا فاینانس کوي دا خلک لیا ملوث دي سیزونو کې نو اپریشیټ کوو مونږه دا سیز او دا هیله هلرو چې دا کسانو ته چې کومه سزا ورکړې شوې ده په دې باندې پورا عمل هم وشي ځکه چې د داسې عمل سره چې کوم دو وکړلو یعنی دې ته سزا ورکړه دا یو د پاکستان په نړۍ شي ښه ایمیج جوړوي ښه ایمیج برازي او دا تورونه چې ټایم ټو ټایم لګي دلته چې آیا دسه خلق دلته آزاد ګرځي چې په هغه باندې الزامونه دي د مختلفو ملکونو د طرف نه چې دا د ترهګرۍ ملاتړ کوي یا دو فاینانسینګ کوي د دې سیزونو نو دا هغه د پاره د یو ښه جواب دی.
اف ای ټی اف چې د غیر قانوني پیسو په نړیواله کچه سارنه کوي پاکستان یې په خړ لیست کې اچولې دي. د پاکستان حکومت هڅه کوي چې له دغه لیست راووسی او د لړکی اوس یو شمیر سخت قوانین هم جوړ کړي دي. د وزیر اعظم عمران خان سلاکار ډاکټر حفیظ شیخ د جولای په 14مه په یو بیان کې ویلي وو د ناقانونه پیسو د سار نړیوال ادارې اف ای ټی اف د وشت نکاتو اکشن پلان کې سوارلسي عملی کړي او په 14 پرمختګ روان دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند قومي اسمبلی غړی اقبال افریدی بیا وایي چې د موجوده حکومت د امن لپاره هڅې لچا پټی نه دي.
او د پورا دنیا د پاره د پاکستان چې کوم کوششونه دي د امن د پاره نو دا چانه پټ نه دي او په خصوصي توګه باندې په پاکستان کې د دهشتګردۍ ختمولو د پاره د سکیورټي فورسز د پاک آرمی او د قبایلي عوامو ډېر لوی قرباني دي. د عوامو د جان او د مال تحفظ دا د سټیټ ذمہواری ده او په کوم ځای کې چې څوک د قانون وایلیشن کوي هغه ځای کې به قانون دوی لس د سخت نه سخته سزا ورکوي او په یو توګه موږ د دهشتګردو په یو ځای کې هم د ریلیف ورکولو مرګري نه یو.
د روان کال د فروری په 12مه د لاور یو عدالت د جماعت داوا ډلې مشر حافظ سعید د تراګرې مالی مرستو په دوو مقدمو کې مجرم وګرځاو ورته د بند سزا واوروله. په سعید او لشکری طیبه وسلوالی ډلې په 2008 کال کې په ممبئی کې د تراګر برید پلانولو تور دی چې پکې تر یو نیم سلو زیات کسان وژل شوي وو. حافظ سعید په ځان له لګیدلو تورونو انکار کوي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د دې پروګرام په اخیره کې تاسو لپاره یو سندره لرو.